افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورځي اس پر روان یو ساعت کې د ځوان فکرونی ز پروګرام خبري جمع کتر دی چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي دي. په ایران کې یو ځوان په توقیف کې سا ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 غونډې ته له وړاندې په ثبت شوي یو جی وینا کې وکړه.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
ولسمشر غنی پرون هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه. په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي. لومړۍ پیښه تیرش په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د والي ویان واحد الله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل
پترس کې 15 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي چې 15 وسلوالو انتقال کړی دي او 15 جسدونه د جګړې په ډګر کې پاته وو. هغه انتقال شوي دي د غزنی ملکي روغتون ته.
وسلوال طالبان هم په دې پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. بلخوا د ولی ویاند وایي د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یوه پاکستاني په ګډون 4 وسلوال وژل شوي دي. د هلمند ولی ویاند تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري وژلې دي. د ولی ویاند عمر ځواک وایي په پیښه کې 3 پولیس ټپیان شوي او ځینې نور وژل شوي دي. بلخوا د پولیسو یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباري په نوم د یو قومندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلي او بیا تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کندهار پولیس وایي په تخت اپل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبان غوښتل تیره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر سول.
د پولیسو تخوا څخه دوی پر شاته بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوو کې یو د سرې قطعې معاون بشیرمل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل پیښه کې د بدخشان پولیس وایي د دریو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلواله نشته کې وژل سو. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان وایي لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه په راغستان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې وروسته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه یې ثناءالله روحاني وویل
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوي عطاالله چې په ابراهیم مشهور و وژل شوی دی.
په کندهار او بدخشان کې د سو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي 3 کسان د 2 ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو څارنوالۍ ته وروپېژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر 2 ښځو ګزارونه کوي. وزارت په اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغېړي یې کړې وه څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو. یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو. دا خبر د ایران د اپوزیسیون ویبسایټ کلمه پرون ورکړی دی. کلمه وایي نادر مختاري چې 15 کلن و د شنبه په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې سا ورکړی ده. تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاري په کراج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کوما حالت ته تللی و. د مارچ میاشتې په وروستیو کې پر ست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقیف ځای ته ولېږدول سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووینونس ناروغۍ د مړینو شمیر 200,000 ته نږدې سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې سوی. په داسې حال کې چې د مړینو شمیر هم 200,000 ته نږدې سوی دی. په امریکا کې اوس مهال په یوه ورځ د کووینونس ناروغۍ له کبله په منځني ډول د 800 کسانو د مړینې خبر ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د اپریل میاشتې په نیمایي کې دا شمیر په 24 ساعتونو کې 2,800 ته رسېدی. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر امریکایانو د دې ناروغۍ بدې ورځې تیرې شوي او اوس د اروپا ځینې برخې د هغې دویمه څپه را روانه ده. د کرونا د مثبتو پیښو شمیر په نړۍ کې له 1.5 میلیون اوښتی دی او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې د یوه ساحل په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. په روسیو کې د ماسترۍ او ډاکټرا لزده کړو سره د افغان ځوانانو مینه او علاقه زیاته شوه. د راپورونو په اساس په افغانستان کې اوس مهال لک تر لګ شپاړس په هنتونونه په بیلابیلو برخو کې د ماسترۍ او ډاکټرا برنامې لري چې سلګونه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. خو په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څنګه دی؟ اولی د ماسترۍ او ډاکټرا لزده کړو سره د افغان ځوانانو مینه او علاقه زیاته شوه ده. د ځوان فکر د دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنیار اسد الله حسین زی چې اوس مهال په چین هیواد کې د ماسترۍ په زده کړو بوخت دي. د غشان د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار زیاور رحمان حسرت چې په کابل پوهنتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي دي او انجینر راحت ګل زیارمل چې په انجینرۍ کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې البته په هندستان کې کړې دي. روان خبرونه کې را سره دوی میلمانه دي. دوی بر سره په همدې مسایلو باندې په باس کې برخه اخلي. زه اکرام الله اکرام یم او که تاسو غواړئ چې په دې اړه مو خپل نظر یا هم پوښتنه شریکه کړئ پوښتنه وکړئ نو په 0999015340 او د غشان په 0902315 ټلیفون شمیرو باندې را سره کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. زموږ له میلمنونه را سره بله او همدا اوس را سره دوه زما میلمانه پوهنیار زیاور رحمان حسرت او انجینر راحت ګل زیارمل دواړه را سره د ټلیفون په لیکه راغلي دي. دواړو میلمنو ته هرکلی او خراغلاست وایم. که پایلې له حسرت صاحب تاسو نه کو ماسترۍ زده کړو تاسو ته صدر کړل.
سلامونه اکرام په تاسو او درنو اوریدونکو میلمنو ته. د ماسترۍ زده کړې یو علمي درجه ده چې په لوړو زده کړو وزارت کې دا د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو لپاره ټاکل شوې ده. کله چې په رسمیاتو کې یا د لوړو زده کړو وزارت د قانون له مخې یو محصل غواړي چې تر لسان لوړې زده کړې کې غواړي ده چې ماسترۍ وکړي. د ماسترۍ دوه هدف دي. یو دا ده چې تر لسان کې لوړ سند ترلاسه کړي، مدرک چې ځواکمن وي، او دویمه دا ده چې د ده په ظرفیت کې البته په علم کې پوهه کې تر لسان سره زیاتوالی راشي. زه خپله خبره کوم چې په ماسترۍ کې موږ چون په ادبیاتو کې ماسترۍ کړې ده، تر لسان دورې هغه څه چې اړتیا او موږ به په ادبیاتو په برخه کې ولولو په لسان کې نه لوستل کېدل. یا دا چې د کورکولم له مخې د لسانس دورې دا ایجاب نه کوو چې دا مسایل د لسانس دورې ولوستل شي او ترلاسه شي او په ماسترۍ کې ولوستل شي او ترلاسه شي. دویمه دا چې ځینې موضوعات په علم کې داسې دي چې هغه په کټګوري یا په درجه بندۍ کې په واحد درجه بندۍ کې نه راځي. یعنې که په تر دولسم پورې زده کړې کوو، ځینې علوم دي چې هغه باید تر دولسمه یې ظرفیت او هغه اړتیا لوړه ده، ارزښت یې لوړ دی، هغه باید په لسانس کې ولوستل شي، په فلسفه پاسه کې ولوستل شي. وبخی در نارمی نو کې ځینې دي چې تر دې هم ارزښت لوړ وي، اړتیا ده چې یو لوړه درجه کې هغه باید لسانس کې ولوستل شي. ځینې نور علوم دي چې په لسانس کې هم اکتفا نه کېږي او یا د کرکولم له مخې یا هم د لسانس درجې ظرفیت به منفي، هلته یې د لسکول امکانات نه وي او هغه د لسانس درجې زده کول
حضرت صاحب پدی مسائل بد خبرونی پوګدو کی غگیگو ک زیرمل سے تاسو سره شو امده پختنه تاسو نه مطرح کو جواب مسوی مسرری زکرو تاسو ته صدر کړل
ډیر زیات مننه تر هر څه لمړی خو نه پوهیږم زه د یو وړاندیز لرم هغه دا چې د سټډیو نه ستاسو غږ زه صحیح اورم حضرت صاحب خبرو باندې بیخي پوه نه شوم منځ کې نوري نوري اړیکې راځي ټلیفون نه راځي نو بیا به
یو څه تخنیکي ستونزه حل کیږي مهرباني
د مسټریز زکر لک تر لګه زکر دی ته فکر وکړه چې په یو مسلک کې ته تر لیسانس پورې زده کړې کې دغه نه وروسته ته دوه دوه نیم کال نور همدغه مسلک کې تخصص کې په یو ځانګړې برخه کې لږ تر لږه د ماسټري زده کړو زه په پوره معنا یو مسلکي اکاډمیک انجینر جوړ کړم د ماسټري زده کړو ماته دا وړتیا راوبخله چې لږ تر لږه د یو استاد په هیڅ مسلینو ته ودرېږم او هغه ته نوې څه هغه څه چې ما د لیسانس په دوره کې نه ویلې هغه ورته وړاندې کوم او مونږ د ماستری زده کړې چون د هیواد نه بهر وي زمونږ د افغاني درسي کریکولم نه یو څه متفاوت وي یو څه شیان پکې زیات وو مثلا د ماستری د مسلکي زده کړو په جریان کې مونږ ته د مدیریت په برخه کې زده کړې راکړې مدیریتي مسایل راته تشریح کړل د پروژو مدیریت د ټیچینګ یا د تدریس اصول راته زده کړل دا هغه څه وو چې زمونږ د مسلک سره په څنګ څنګ کې بیا زمونږ ورته اړتیا وه مثلا ما سیول انجینری لوستې او عمومیات مې لوستلې او هر د انجینری هر برخه مو یو سمستر یا په یو سمستر کې یو مضمون لوستې لیکن کوم ماستری کې ما ترانسپورټیشن انجینری ولوسته چې د ټرافیک انجینری نه نیولې تر هاي وے کنستراکشن پورې یا د لوی لارو تر جوړونه پورې دا ټول مسائل یوازې هم دغه یو فیلډ پورې منحصر په کې راټولو لوی لارې دي د لوی لارو مطالعات دي د لوی لارو ډیزاین دي د لوی لارو جوړونه ده دا مسائل په کې یعنی په یو برخه کې ځانګړی تخصص می ترلاسه کړ نو په عملی ژوند کې ماته دا وړتیا راوبخله یو کال زه د ننګرهار پوهنتون استاد پاتې شوم دا غنه علاوه چې ماستری په زده کړو جریان کې ما د مدیریت په برخه کې کوم زده کړې کړې وي زه په څو مدیریتي برخو کې وظیفه وه په اداراتو کې پاتې شوم په دا ماغه ټریکس نه یا هغه څه چې ما لوستي وو دا غنه په استفاده وکړه د ډیزاین په برخه کې لا مې تجربه زیاته شوه علم مې زیات شو نو ماستری د انسان ظرفیت لوړوي یوازې ماستری نه ماستری ورپسې پی ایچ ډی
ډېر زیات مننه زیرمل صاحب تاسو ته به بیرته راګرځو حضرت صاحب انشاءالله غږ به مو اوس ښه راځي په وړاندې اوسه تخنیکي ستونزه موجوده وه که لږ تر لږه شل کاله وړاندې لاړ شو ځوانانو مو نه یوازې دا چې د ماسټرۍ یا پی ایچ ډی له زده کړو سره علاقه نه لرله حتی تر دولسمه ښوونځی ډېر په سختۍ پای ته رساوه او لیسانس ته یې ډېره ډډې نه لګېدې اوس دغه علاقه ورځ تر بلې د ډېرېدو حال کې دا دلایل څه کېدلی شي حضرت صاحب فکر کوم اړیکه مور سره پرې شو زیارمل صاحب تاسو بزما پوښتنه اوریدلې مهرباني تاسو کړه ته جواب راکړئ
دا څو وجه کېدلی شي یو دا چې څو کال وړاندې په افغانستان کې د درسي ظرفیت خبره و چې پونتونونه کم وو بیا پکې ماستری پروګرامونه د پی ایچ ډی پروګرامونه بیخي کم وو ځکه چې هغه نصاب د استادانو د علمیت په برخه کې د کتابونو د شتون په برخه کې او هغه څه کوم شرایط چې دي هغه نه وو پوره همدارنګه حتی کلونه وړاندې پوهنتون ته ډېرو کمو خلکو لاسرسی لرل زه داسې مشران مامورین زه اوس هم پېژنم چې د ظاهرشاه په وخت کې د پاچا په وخت کې بیا د جمهوریت په لومړیو کلونو کې دې تر شپږم پورې زده کړې کړې شپږم نه فارغ شوي استادان مقرر شوي معلمان او بیا نو یا په یو ځکه مامورین مقرر شوي تر اوسه پورې د دوی کاري ظرفیت د نور ډیرو نه ښه دی په هر حال باندې هغه وخت عمومي ډول تعلیم ته اکسس ګران او غریبي او غربت او بالخصوص کلي او اطراف او بانډو سیمو کې خلک په ورځنیو چارو کې هم ته دومره بوخت چې تعلیم ته اکسس ګران او خپل ژوند ټول په بسګری او په نورو کارونو باندې تکیه او ورو ورو چې کله خارج ژوند سره مونږه اموخته کیږو او د ژوند نورې اسانتیاوي ټلیفون انټرنیټ ور سره سړکونه او اواز سره چې نور نړۍ ورته یو پرمختګ وایي هغه مونږ ترلاسه کوو. نو دلته د درس ظرفیت لوړیږي او د ماسټری او پی ایچ ډی او د نورو لوړو لوړو زده کړو اسانتیاوي برابرېږي او د خلکو لیوالتیا زیاتیږي. یو لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې چون ظرفیت لوړیږي د وظیفو په پیدا کولو کې پورته ډیګري هغه سړی سره ډېر مرسته کوي. یو وخت په دولسم پاسانو ته به خلکو اړتیا لرله چې صرف دا اوس په 15 کال وړاندې د دولسم نه فارغ او انګلیسي کمپیوټر به زده په یو اداره کې او په یو ښه پوزیشن مقرره ده، لیکن اوس د دولسم سند سره چې هر څومره ته په کمپیوټر سره عادت یې او انګلیسي دې پخې څوک دې په هغه پوزیشن نه قبلوي. اوس ماستران ګرځي، اوس لیسانس ځوانان شته دی. نو اوس د وظیفې اخیستنې شرایط ګران شوي، هم په خصوصي سکتور کې هم د دولت په چوکاټ کې. متاسفانه یوه ستونزه شته دی، هغه دا ده چې دولت جذب کم لري. نظر هغه فارغین چې نن سبا د لیسانس په مقطع کې د مصرف په مقاطعو کې لرو، نظر هغوی ته دولت جذب کم دی. اوس هم زمونږ ډېر ځوانان یوازې فارغي یو بس
د کار د پکاري زمینو باندې به وروسته باس کو. زیارمل صاحب ډېره زیاته مننه. حضرت صاحب تاسو وړاندې د موادو یادونه وکړه د چپټرونو. یو انتقاد دا موجود دی چې زیات شمیر پونتونونو کې چې په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د ماسټری او د پی ایچ ډی برنامه لري، مواد و چې زاړه دي او نوي مواد نشته. ما غزاړه چپټرونه دي چې بار بار تدریسیږي. دا خبر سره سمره توافق لري؟
هو، دا خبره نه شو را د ولایت پرته لشکره چې د ماستری څخه د لیسانس په دوره کې دغه څنګه شته چې ډېری ځړی چپټرې ماستری ته تدریسي او اپډیټ مواد نشته. خو دا لږ تفصیل به ترمنځ دا و چې په اجتماعي علومو کې ګوري درغونی مواد ډېر معتبر دي نسبتا اپډیټ ته، او په ساينسي علومو کې به اپډیټ ډېر دغه مهم دي، او په خوانی مواد یا غزاره مواد هیڅ ګټور نه دي او یا که ګټور دي ډېر لږ دي. په ماستری کې یو شته چې چپټر کې تیاری کې کله په خوانوي مواد تیاری کې کو استاد هڅه وکي او د خوانوي مواد کې یو ډول درجه بندي وکي. که په یو سیمستر کې د یوې دورې مواد واقف په بل سیمستر کې کول شي د بلې دورې د واخلې، یو د ناراستی یا غفلت چې په استادانو کې موجود دی په ډېر علومو کې، هغه هم داره چې دوی یو چپټر جوړ کړ تر 15 کال یا 10 کال هغه چپټر او هغه موضوع البته هغه ماشینی ته تدریسي په دې موضوع باندې کېدای شي چې دوی د تازه والی لپاره پر دې څېړنه وکړي، تجی نظر یې وکړي، افکار پکې وڅېړي، میتودونه پکې وڅېړي، خصوصیات پکې وڅېړي، ځینې بدلونونه چې راغلي وي هغه پکې وڅېړي، د اوسنۍ زمانه کې د تطبیق پر څرنګوالي وغږیږي. دا مسائل خو دلته چون زمونږ ټولنه داسې ده چې د ماستری برنامه پکې ډېره دغه نه ده، تاریخي نه ده، یعنی ډېره تازه ده، او دا تازه والی هر څه چې تازه رامنځته کېږي هغه بل ستونزو ډکوي. دلته دوه خبرې نورې مطرح کېږي چې یو دا ده چې کوم طرزالعمل چې د لوړو زده کړو وزارت له لوري جوړ شوی دی، دا طرزالعمل په سمه توګه نه په دولتي او نه هم په شخصي پوهنتونونو کې پلی کېږي. که دا طرزالعمل په سمه توګه پلی شي نو هیڅ استاد د طرزالعمل خلاف یعنی پخوانی چپټرې د اوسنیو چپټرو پر ځای نه شي شاګرد ته وړاندې کولای. یو دویم دا چې داسې یو خاصه ارزیابي چې د پرتګو برنامو باندې وي، زه د دې برنامو د یو فارغ په توګه داسې څه نه وینم کوي. لا ماشاءالله یو ځای یو وخت نیم وخت به وي، اما د دې لپاره چې دغه تفتیش یا هم ارزون کې ډله دوی سیم کې کینی او د استاد چپټر د استاد کتاب او نور مهم درسي مواد دی وګوري، او دا دی ور دی چې دا د اوسنۍ زمانی یا د وس اثر د دې کال د دې وخت پر کې ادبیات کې دې وخت ادبیات پر دې وخت ولین سره سازګار دي کنه، دي مواد نیو دي کنه، دي اړتیا شته چې نیو مواد د ماشین ته ورکړ شي کنه، که بخوانی مواد باندې اکتفا کیږي شي، دا مواد څومره کلونه ته تدریس شوی دي یا هیڅ نوی تدریس شوی دی لومړی ځل دی. دا یو څه خاص نشته، همدا شنه لامل شوی دی چې استادان بیغمه زری چتر ماشین ته ورکی او ماشین چکله پریپوی کی چې دا زره مواد یو زره مواد دومره د استفادې وړ نه دی ورته دي تر چې به موږ ته نیو مواد راکې د شکایت کوي خو ټول نه فرق یې موږ په نور نړۍ کې به دا رقم څنګه ده هلته که په ادبیاتو کې که په دیني علومو کې که په ساينس کې وي که په نورو برخو کې ته ارواپوهنه کې هلته بیا مواد د حال د تقاضا له مخې برابرېږي ولو که د زرو کلونو وړاندې مسائل هم مطرح کېږي متحاله د نننۍ زمانې له زاویې نه مطرح کېږي یعنې اوس مهال د څېړنې میتودولوژي پرې پلي کېږي او
حضرت صاحب چې د ماسټری برنامه لا په افغانستان کې نوې دا تبن ستونزې به وي خو کولی دل شي ځینې ماسټران چې فارغ شوي دي دوی لا هم مشکل لري او په هماغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې دي
په علمي توګه
باندې مشکل لري نو فکر نه کوي چې دا بیا یو ډول دغه مستونزه بیا همدغه سي پاتې کیږي دا کوم کسان چې دا ذکر کوي اطلاق کیږي چې استادانو به غوړي کړی څنګه
او یو شری اکرام سے د نور نړۍ سره زمون یو واد او زمون ټولنه او زمون د ټولنې خلک توپیر لري توپیر یو پدې کې ده پدې می باخه کې دلته هر څه چې ډیر شي وې دي بیا نو بیا زخته شي وې دي یو ډول سرسری برخورد ورسره کیږي په نور نړۍ کې ګوري دا جاسب یارمل په هندستان کې ماستری کړی ده تر ما پته ډیر خلک یې آل تک قبیلونه خلک هم په انجینری کې ماستری کوي وایي کین دغه لومړنۍ دورې تر وروستۍ دورې تر منځ داس یو سرسری برخورد نه محسوس کیږي چې وایي چې لومړنۍ دورې موږ زکه د سختي ونیولې او قانوني پیسم په لګه چې دوی لومړنۍ خلکو ورسره باندې پرې کړو په افغاني ټولنه کې بیا بره دلته هر څه چې ډیر شول کمرزښت شول سرسری برخورد ورسره وشو دا اوس مهال ماسترۍ کې په کې ډیره بیلګې د سشته دي چې هر څوک هغه څوک ولو کړي رسانس په دوره کې د دې ارتیا نه لرل چې لسانس باندې دوته ورکړي هغه په ماسترۍ کې کینی ماستری د ریسانس ضرور کاری چې دا رقم ته تیر کړه ماستری په دوه کلنه دوره کې دا رقم ته وګرځه شو سره کې دلته گزارشونه په نظر کې نیول کېږي دلته شخصي اړیکې په نظر کې نیول کېږي دلته ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نیول کېږي دلته سیاسي رقابتونه په نظر کې نیول کېږي دلته سیاسي فشارونه په نظر کې نیول کېږي یعنی له هرې ممکنه لارې نه یو څوک هم داخلي دی شي هم فارغ دی شي پایله یې بیا دا وی چې دا د دوه کلنه ماستری وکړي له دوه کلنې دورې نه وروسته د دې په ذهن کې اته په تفکر کې د د په آی کیو کې د د په ظرفیت کې لسیسه د هم مثبت بدلون نه راغلی لامل دا دی چې دای د خپل وړتیا پر ځای د نو فشارونو الله نور الله لري طریقه د ماستری برنامه ته داخل شوی یو دویم دا چې په ځینو برنامو کې د اړوند مسؤلینو بي غوري هم د دې باندې شوی چې حالت تعلیمي پروسه سمونه د تعقیب شوی هومورکونه ورته نه دی ورکشي ورکشي مختلف نه ده شوی تیز د دې محصول په خوخه انتخاب شوی په دې پسې نه دی ګرځېدلی چې دا محصول د دې ظرفیت لري چې پر دغه موضوع باندې ریسرچ وکړي کنه اونه کې فقط موضوع ورته ورکشوي او تیار موضوع یو وخت راوړي د خپل استاد ورته کتلې دا پرې راغلم ته پات شوی راي اما دا ته څه پکار دي پکار دا چې یو چاته موضوع ورکم لومړی به د خپل محصول دی او استاد په توګه پیژنم که دې په دغه برخه کې دغه موضوع د لیکلو د تیری او اړتیا لري کړی
حسرت صاحب د تیزس او مونوګراف موضوع مهم دمدی خبرونې یو برخه ده زیرمل صاحب تاسو لکه څنګه چې حسرت صاحب تاسو په هندستان کې د ترانسپورت په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې ماستری مو کړی دا سره لدی چې حسرت صاحب وویل چې ټولنیز علوم کې کلکتر لګه په پخوانی موادو باندې اکتفا کېدل شو خو سینسی علوم کې باید بیا تغیرات راشي تاسو آلته چې تاسو په کوم پوهنتون کې ماستری کړی شاوخوا مو لیدلی آلته بیا سیستم کوم ډول دی نوی مواد راځي کنه آلته په زړو موادو اکتفا کی
مننه زه خو تاسو دې پوښتنه ته برازم لیکن ډیره مهمه پوښتنه تاسو مخې د حسرت صاحب نو کړه هغه ډیره مهمه ده زپاږی کې پاتې کیږم ولو کده چې سونو موضوع سره راځي هغه کې دې شپې کې به ورسته برخې بس کو حسرت صاحب ډېرې ښې خبرې په دغه موضوع باندې وکړې د علمي ظرفیت مسله چې ده هغه عملي اړخ ولې تشریح کړ زه لکه په تخنیکی اړخ او په علمی اړخ باندې غږیږم، اکیډمیک اړخ باندې د علمی ظرفیت مسله دلته افغانستان کې دا عمومي ده. دا عمومي ده، مثلا زبا یو بیلګ درکم خو دې چې زما خپل نږدې تعریف پلار او نور رونه رانه خفه نشي. زما یو ورور دی د فارمسي نه فارغ دی، ځکهلن فارمسي زده کړې دولتي امتحان کې کامیاب دی، یعنی د دولت هم وړ ګڼلې ده چې دی باید دوا سازۍ په برخه کې فعالیت وکړي او نوښتونه وکړي. لیکن زه مطمئن یم چې هغه به د ورته چې مسلسل ډول د درد د 500 دوایانو نمونه ولیکي نو ممکن وي نشي لیکلی. دا یو مثال دا د لیسانس هم د کته کچې زده کړو مثال دی. درکم د لیسانس په کچه کې متاسفانه هم په ساينس کې هم په اجتماعي علومو کې مونږه هغه علمي ظرفیت نه لرو چې نور نړۍ سره ځان برابر کړو. او یو ستونزه ده لکه مخکې چې حاضر ته یادونه وکړه، ما ته ډېره ستونزه د کاریکولم ښکاري، د درسي نصاب، د تطبیق ښکاري. حضرت صاحب د تطبیق خبره وکړه چې څنګه تطبیقېږي، لیکن خپله کاریکولم یا د نصاب چې دا صحیح نه دی جوړ شوی. که چېرته محصلین په هر سمستر کې عملي کار یا کورنۍ وظیفې لږ تر لږه د هر مضمون لس اجرا کړي، نو که یو سمستر کې یو محصل لس مضمون لولي نو سل کورنۍ وظیفې به د یو سمستر کې اجرا کړي. دی نو د کله چې لیسانس نه فارغېږي یا ماسټري نه فارغېږي، د تیزس یا د مونوګراف د لیکلو هیڅ محتاج نه وي. دا چې هر موضوع انتخاب کړي، د دوه مواد پیدا کړي، ورده مخه چې اولي استاد خانې کوي او بیرز بدغه نور څه په موضوع باندې کار کوي. دلته متاسفانه په افغانستان کې یو تخنیکی ستونزه چې دا غوډه ژبه ده. زمونږه پښتو ژبه او دری ژبه چې دي، دا دواړه ژبې ډیجیټلایز نه دي، ډیجیټل نه دي. په نور نړۍ کې ډیجیټل کتابخانې دي، محصلین دا غینه استفاده کوي. د معلوم د استاد 50 ورخه او 70 ورخه چپټر محتاج نه دي. استاد ورته صرف یو ټایټل انوان په سیم کې درس ورکوي، چې کله دا اوس تفسیر کوم په ماسټر او لیسانس دواړو غږیږم. سیم کې موضوع ورکوي، لیکچر په ورکوي، نور شاګرد ریفرنس ورکوي، شاګرد ډیجیټل راښکته کوي. ښه، د دې یو ګټه دا ده چې بیا په اخر کې کله تیزس یا مونوګراف لیکي، نو هلته هغوی د پلاجیارزم یو آپشن دغه لري، اپلیکیشن لري ورته والی. ستا د تیزس یا مونوګراف چې کله تکمیل کړو سافټ بڼه ته پوهنتون ته ورکوي، یا لږ تر لږه یو کلی درته درکوي، کلی د لارې یو اپلیکیشن ته نه وځي، خپل تیزس یا مونوګراف چې کې ټټمټ جملې چې د چانه کاپي کړي چې په نړۍ کې هر برخه کې درا کاپي کړي، خو په ډیجیټل نړۍ کې هغه ټټمټ جملې درته راشلي، ته چې 2% ته ټټمټ کاپي واخلې ده، ریسرچ 2% ده، دا ټول برابرې. په مونږ په هین کې ذکر کړي دي، مونږ چې کله تیزس لیکو زمونږ 15% پورې ټټمټ جملو اجازه و. هغه په لټریچر برخه کې لټریچر دی چې زمونږ کومه و یا عمومي د مخینه د موضوع هغه د ادبیاتو برخه چې کومه و، پاره چې موږ د 15% د جملو د کټمو جملو د کافي اجازه و. ریسرچ کې دی چې کافي شتنه دلته په افغانستان کې متاسفانه په کابل کې ډیر او دلته په ننګرهار کې کم او په نورو ولایتو کې مشته ده. په دیوالونو باندې اعلانونه تک وهلي پیلې کېلې چې د لیسانس دورې مونوګرافونه او د ماسټري د دورې تیزس درته لیکو. ټلیفون نمبر یې ورکړی دی، نه د لوړ زده کړو وزارت په پالیسی کې داشته، نه امنیت ملي په دې باندې غور کوي، نه د دولت نور علوم اکاډمۍ کله چا په کوم کانفرنس ورنکه، کله چا په کوم علمي بحث هم جوړ نکه چې وسړی دا غیر قانوني کار دی. د څه دی لکه سړی چې تاریخ ته چا کوي، د څنګه یو ماسل فارغي یو تور ته په سپین سترګو دی اعلان کله چې راشه، او ټلیفون نمبر دې ورکړی چې تراشه چې زرت وروره دا مونوګراف لیکم، دا تیزس ولیکم او صاحب دا قبول شي. لکه مخکې چې حضرت صاحب یادونه وکړله، یو محصل چې کله یو موضوع د فراغت لپاره انتخابوي او هغه نه بیا دفاع کوي، نو لږ تر لږه هغه څه پیژنې چې مونوګراف وي، نو پاره کې باید دومره مطالعه ولري چې دا اول نه یو ابتدایي یو څه لیکلي وي، هغه استاد وړاندې کې استاد قانی کې چیرې دا سره دومره علمي ظرفیت لري، بیا وروسته نو پاره کې تحقیق شروع کړي. زموږ محصل هم دا اوس د تحقیق یا د ریسرچ د لفظ سره ناشنا دی، هم د ماسټري د دورې، هم د لیسانس د دورې. رازو افغانستان د ماسټري یا د لیسانس د دورې یا د پیجدي د دورې موږ داسې یو ډول انتقالي دوره کې تیریږو. شو تقریبا لس کاله 15 کاله مخکې دا پروسه شروع شو، روان یو ورځ تر بلې به خواله راشي. لیکن د اوس لپاره د پونتونو ترمنځ ناسالم رقابتونو همدارنګه د خلکو د تقاضا او ناسالم رقابتونو دا لوبه جوړه کړې ده چې هر سړی سره د فراغت په غم کې دی، که په واسطه کامیابیږي، که په پیسه کامیابیږي، که په هر څه کامیابیږي، صرف کامیاب شي، فارغ شي، ډیګري ترلاسه کړي، سبا وظیفې ته خپل اسناد برابر کړي، بس خلاص. هغه نو دغسې یو ستونزې به لري. زما نه چې د پوښتنه وکړه د په هند کې زموږ زده کړې داسې نه وي لکه دلته چې ما کومې ستونزې یادې کړې. هر سیمستر کې مونږ اساینمنټس لرل، د هر مضمون کورنۍ وظیفه تقریبا په اونۍ کې یوه کورنۍ وظیفه مونږ لرله، او هغې هر کورنۍ وظیفه زمونږ 40-50 ورقې کارو. نو د یو مضمون زمونږ دغومره کورنۍ وظیفه، یعنې هر اونۍ کې مونږ لږ تر لږه 200-300 ورقې لیکل کول صرف کل. دا بیا چې کله فارغېدو زمونږ د تیزس د دریم سیمستر نه کار پې شروع شو، یعنې په دریم سیمستر کې مونږ د تیزس لپاره موضوع انتخاب کړو، تحقیق هم پې شروع کړو. یو کال زمونږ د ماسټرۍ دویم کال د شروع نه زمونږ په تیزس کار روان شو، او نارمل درسونه هم روان شو، تر څو چې درسونه نه فارغېدلو زمونږ د تیزس هم د لیټریچر برخه او هم د ریسرچ برخه تکمیلېدله. هلته کټ مټ کافي څوک نشي وهلی، هلته چې دی استادان در سره کاملا همکار دي، هلته واسطه نه منل کېږي، هلته سیستم چې دی کریډټ دی. یو مضمون چې 50 واری ناکام شي بس مضمون در باندې باقي دی، پاتې دی، تر هغې پورې تاته ډیګري نه درکوي تر څو چې خپله باقیداري خلاصه نه کړي. دلته خو چې یو واري څوک ناکام شي نه پوهېږم، بیا دویم چانس لري. که ټول پوهنتون نه اوس کریډټ شوي نو درېیم چانس او څلورم چانس به هم لري، خو یو محصل نه غواړي چې درېیم او څلورم ته پاتې شي، که په واسطه کېږي، که د استاد په تنګولو کېږي، که په هر طریقه کې ځان کامیابی، لیکن هغه کامیاب شي، فارغ شي. متاسفانه ما مخکې ویل دا ستونزه د طب نه رانیولې تر دارالمعلمینو پورې، په دې منځ کې څه پوهنځي دي، هم طبي علوم هم اجتماعي علوم، دواړو کې دا ستونزه شته دی. او مونږ دا اوس ډېر بېسواده ډیګري وال لرو.
حسرت صاحب، بلاخره به دا ستونزه لکه څنګه چې زیرمل صاحب وویل چې د تیزس په برخه کې، د مونوګرافونو په برخه کې لا هم ستونزې شته، دا له پخوانه شته، اوس هم جریان لري. په ښارونو کې ښکاره لیکل شوي وي چې دوی مونوګرافونه او تیزسونه په پیسو باندې پلورل کېږي. دلته ډیره د پړېګو ته چاته نیول کېدلی شي، خپل دغه محصل ته، سره له دې چې زیارمل صاحب وړاندې ویل چې زیات شمیر محصلین شاید په دې عقیده وي چې دوی صرف ډیګري ترلاسه کوي، او د ډیګري د ترلاسه کولو لپاره د ماسټرۍ تر کچې یا د ډاکټرا تر کچې زده کړې کوي، او هدف یوازې د ډیګري ترلاسه کول وي. نو ډیره د پړېګو ته محصل ته نیول کېدای شي، که استادانو ته چې هغوی لږ تر لږه وخت اړوي او واسطه مني، او هغه کوم ټولنیز نزاکتونه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې دلته موجود دي، ځینې خلک ځینې مجبوریتونه لري.
محصل ته خو به ګوته ځکه نه نیسه چې د محصل ګټه ده، که په هره لارې د هغه تیزس یا بوریګراف په کار دی به ترلاسه کړي، هغه په دې پورې تړلی چې د ده په کې نوم بدیږي که نه بدیږي. دلته ډېر خپله خپله د مربوطه ادارې ده په راس کې، لوړو زده کړو وزارت او تر څنګ د کشفي ارګانونو چې دغه سن قانوني جواز نه لري دا کار چې د باندې دی، د جناس پروانه چې لوحه لګېدلې ده چې تاسو مونوګراف او تیزس د ډیزرټیشن کولای شئ، ته مو سره جوړ کړئ، ته تل دا راوهي موږ هم خپل کوټو شاوخوا کې وینو. جنجال دلته یو دا دی، دویم دا دی چې په ځینو پوهنتونونو کې خپل لارښود استاد او یا هم د لارښود استاد تر څنګ د اړوندې څانګې استاد محصل ته مونوګراف لیکي، دا هغه څوک اصلاح کړي. دلته چون افغانستان دی، داسې یو انارشیزم پکې جوړ دی چې څوک د قانون تابع نه دي، هر سړی ځان د قانون نه لوړ ګڼي. یعنې دغه شیونه چې دي دا ټول اصلا جال او تزویر دی، جال او تزویر جرم دی اصلا قانون کې، زموږ په قانون کې جرم دی، د نړۍ په قوانینو کې دا جرم راځي. دلته ملامتیا یو خو د استاد ده. ما مخکې مته ویلې چې استاد کړل مونوګراف او دغه لپاره د تیزس یا ډیزرټیشن لپاره موضوع وکړي، د دې استاد په توګه خپل شاګرد پیژنې، دا شاګرد به څومره ظرفیت لري، کومه برخه کې کوم کار کولای شي. ورې موږ دلته مونوګرافونه ورکو، باور وکړئ چې په دې پښتو چې دا سړی شاعر دی، لیکوالي کې دی، کار کولای شي، یو شاعر شعر تیړلی شي، فکر تیړلی شي، خیال تیړلی شي. هغه ته اصلا زه په ژبپوهنه کې ورسره دغه نه کومه ثقه نه کومه. یو سړی یو محصل دی، په ژبپوهنه ښه پوهېږي، اصلا نه یې شعر سره جوړه ده، نه یې شاعر سره جوړه ده، نه یې فولکلور سره جوړه ده، نه یې تخیل او عاطفي او تیرنې سره جوړ دی والی په ژبونه کوي د هر څومره فشار راولي زه دغه رقم د ماسک سره ځکه دغه نه کوم ماسک نه کوم چې یو خو زه لارښود استاد په توګه دومره ورسره په تدریس کې کوم چې دا مونوګراف ترڅنګ به څه به ولیکم دوی مدار چې دې ماسک ځرکه دومره نه شي به په دې برخه کې مونوګراف دې ځرکه جو کوونه کې به جو کوونه کې خپل مونوګراف دې یو تیروتنه مسجد موږ دلته راځي چې موږ د خپل ماسک لپاره د پالوژي نه ګورو او د تک موضوع ورکو کار موضوع بس ادبیات ادبیات یو برخه نه ده کنه دا ذاتي برخه دي زمونږ د دغه د ثاني مسجد دار د وزارت مسجد دار شي دې دغه رقم ته د مرکزونه شي دې شان یو د سونو مګرافونو لیکي هغه دې باید باندې کې هغه دې لیکنه لار خپل ماسل به خدمت وکي بله دا چې دلته دا د سرمنو چې تقریبا لا اتیا ونه تر نوي کې چې د خلک چې دي دوی ماستري د دې لپاره اخلي چې یوازې تنه دي ترلاسه کړي د لیسانس په لوستلو کې بیا علاقه وغه رجحانات ډېر مطرح دي نه اړتیا خو د ماستري په ترلاسه کولو کې اړتیا ډېره مطرح ده
نو همدې ستونزو ته په کتلو سره حسرت صاحب همدې ستونزو ته په کتلو سره فکر نه کوي چې لږ وختي و چې موږ د ماسټري برنامه پایل کړه په افغانستان کې یو څه وخت باید نورم نه ورکړل شوی چې لږ تر لږه په ذهني ډول باندې او لږ تر لږه په علمي ډول باندې ورته ترتیبات بشپړ شوی
نه وختي نه و موږ پر وخت تر ماسټري پایل کړل د تردي وړاندې باید موږ پایل کړی و نو نه وخت موږ په موږ باندې دا شو چې موږ د خپل ماسټري وځ سب لیکنه یې لرو یعنی ټول مراحل چې د ماسټري کاغذ د تیزس لیکل دي کاغذ لیکچرونه دي کاغذ میتودونه دي هر څه حتی د ماشینونو تیرنی دا هر څه په لیکنه یې باندې یعنی فزیکی حضور لري نه دا چې ډیجیټلایز دي یعنی موږ د موږ وزارت ترتیا دا چې دوی دې د نوې نړۍ په سیرا غ اپلیکیشن دغه کې ترلاسه کیږي دا غي په وسیله موږ کولای شو چې خپل ماسټر د تدسونو تکرار جال هغه تدسونه چې دوی له نورو څخه کاپي کړی دي کاپي پیسټ مخنیوي ورسره کو دلته څه کیږي زمما د ماسټری تدس لیکم یوازې په یو کتاب کې زمما موضوع لیکل کیږي دا موضوع لیکل شوی دا ګرنه لیکل شوی قدیم کته دا عنوان په کتاب کې خو ما ته نه راکول کی کدا عنوان په کتاب کې هو ما ته نه راکول کی کله په دې عنوان کې معمول یو کلمه یو ترکیب توپیر او محتوا ټول هم دغه و بیا بیا د مونوګراف ما ته یاد
کړه پم دې موضوعګانو کې پم دې موضوعګانو کې حسرت لګ نورم پات شو فکر نه کوي چې د ماسټری په برنامه کې حتی ډیر سطحي موضوعات د تیزست لپاره ورکول کیږي چې هغه د لیسانس یا د درمالمین یو محصل کول شي باغ باندې باید څه نه وشي
بالکل دا سرمنه ممدا خصيصه چې د لیسانس دوري موضوعات په ماسټری کې د تیزست لپاره ورکول کیږي ما د ماسټری د تیزست او د لیسانس د مونوګراف ترمنځ هم هوچې توپیر دی هم موضوعي او کیفي توپیر دی او هم یغه د درجه بندي او د ارزښت مخې په توګه دی نو تلګه د ماسټری تیزونه چې دا ټول دغه دی دا چیرې نه دي او دغه موضوعات د تلګه حق کسان ته ورکول کی شي دا خو ظرفیتونه ته لیسانس لور دی او د کول شي هغه موضوعات چې په لیسانس کې ورکول کېدل او د لیسانس لپاره نه مناسب نه وو هغه د ماسټری کې ورکول کی د دې ځکه ته اجازه وي چې دوی پر دې باندې څېړنه وکړي نو په یو پونتل کې یو محصل خپل لاخود استاد څخه دا پوښتنه کړې و چې د ماسټری او د لیسانس ترمنځ توپیر په څه کې دی هغه ورته ویل چې ولې وایي ځکه چې موږ کوم مضامین چې په لیسانس کې ولوستل هغه هم
ماسټری کې ولوستل
کوم موضوعګانې چې موږ په لیسانس کې ولوستل هغه په ماسټری کې ولوستل اصلا دلته دغه سیمه سکین د دې لپاره هغه وایي چې د یو ډول ګډوډي موجوده نه ما جوازي مدرسه په کار ته غسنات په کار سره تل زده کوم نور کته په دې زده کوم کنه زده کوم
ډیر
دا مشکل دی
ډیر مننه
په ټول افغانستان کې دغه یو ستونزه موجوده ده چې مخنیوي یوازې زما
ډیر مننه حسرت صاحب بیرته براګرځو زیرمل صاحب لدین وړاندې چې اوریدونکو مرا واخلو یو پښتنه د خصوصي او دولتي پانتونونو د ماسټر او د کیفیت د زده کړو د کیفیت ترمنځ توپیرونه بیا څه دي ځینې خلک فکر کوي چې د په شخصي پانتونونو کې به یو څه ناسه د کیفیت خو وي
په نسبی ډول دا خبره هم دښته ده په خصوصي پوهنتونونه چون په آزاد رقابت کې سره واقع دي او د ورته برنامو پوهنځي لري او د ورته برنامو ماسټري او نور پروګرامونه لري مثلا ام بي اې یا ماسټري په اداره او تجارت کې دا دغه سی د حقوقو او سیاست په برخه کې او نور اشاریات په برخه کې نو هغه چون په آزاد رقابت کې اخته دی هغه کوشش کوي چې هر څه نسبتا اپډیټ وو سی لکتر لګه درسي میتود متفاوت وي د نورونه استادان یو څه متفاوت وي حتی خصوصي پوهنتونونه د ایران او پاکستان او هند او د نورې نړۍ نه استادان په ډېرو لوړو معاشاتو راخلي دلته دغه برنامو دپاره ورسره تدریس مختبی دی د هغوی درسي کیفیت نسبتا لوړ دی او هغه یو وجه همدغه رقابت دی هغوی درسي کیفیت د ماسټرۍ د برنامو د لیسانس سره یو څه متفاوت وي د لیسانس نه پورته وي لیسانس کې چې څه شی د دوی په تعلیمي نصاب کې وي هغه بیا په ماسټرۍ کې په متفاوته بڼه تکرارېږي او په ماسټرۍ کې یو څه ورسره نور اضافه کیږي متاسفانه حسرت صاحب نه خفه کیږي زمونږ دوست زمونږ استاد دی په دولتي پوهنتونونو کې یو ستونزه به همدا وي چې حضرت خپل مرته اشاره وکړه د ځینو استادانو تنبلي هغه یو لیکچر نوټ برابر کړی دی بس هماغه لیکچر نوټ په لیسانس کې درس ورکوي په ماسټرۍ کې درس ورکوي معلوم یو کتاب دی یو لیکچر نوټ دا غینه نه یو ورقه مخکې دی نشاته دی نو بل ریفرنس پسې ګوري
زیرمل صاحب تاسو خبر خپل یاد لري او ریدون کې لرو بل سلام سو لکم ازه که زمون غوړی مهرباني
اور هم مال زیرمل صاحب څنګه پوښتنه وکړه چې په وګړو دې زه ترې په کوم ځای کې کړی او کوم د پټوچو دې پیږی راکړي
ډیر زیات مننه کور ودان ژوند دی او سی بل اوریدون کې لرو بل اوریدون کې مرخلو سلام ورور سو لکم ازه کزما وازورې مهرباني ساسي اړیکه وصل شوی بل اوریدونکو املرو بلی زما واز کاورې مهرباني ساسي اړیکه وصل شوی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
وعلیکم السلام
تاسو زرمل صاحب تاسو خسرت شت نه کې هر احترامات وړاندې کوم ریحان افغان مد ننګرهار نه
مهرباني افغان صاحب
الله دې حضرت صاحب تاسو زرمل صاحب تاسو دوړو ته نورې درجې مور کې ورته متاسفانه زموږ په افغانستان کې اکرام صداس یو ناخوالې دي چې هغه ناخوالې د وجه نه زموږ ځوانان نشي کولی چې لوړ زده کړو ته ورسیږي او که لوړ زده کړو ته ورسیږي ما بعضې کسان خپله مرګړي جانډیوالان مې دي هغوی ماسټري هم کړي او لیسانس هم کړی دو کلن ماسټري هم کړی او لیسانس هم کړی خو دلته ورته بیا وظیفه نه میلاویږي او وظیفه میلاویږي چې هغه ضرورت کې دي او واسطه لري دغه لري او هغه د پوهې باندې د خوران په کورونو باندې ناشې حکومت سفرونه وکړه په ډېر سخت لار باندې خارج ملکونو ته ورسېدل ته لاړ نو زه د زرمل سبا خصوصا د تاویان ته هنده کې د حکومت کې برخمن شوی نظرانه د پاره به څومره کار وکړي ډېر مننه تاسو
ډېر زیات مننه ژوندې اوسي یو اوریدونکو به بلم راخلو بلې څوک لکو مزه زمون غاورې مهرباني خا د دې اړیکم پرېښه وې دا جرمل صاحب او حضرت صاحب تاسو د ریحان افغان ورور خبره واورې د کاری زمینو په اړه باندې په فیسبوک کې هم زیات شمیر اوریدونکو چې موږ ته خپل پښتنې پرېښې او خپل نظریات ورکړي تر ډیره د کاری زمینو په اړه باندې دي چې افغان ځوانان زده کړې کوي خو کاری زمینې په افغانستان کې نشته دلیل احمد ځلان لیکلي دي چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره لوړې زده کړې ډیری مهمې دي او بل اخر افغان ځوانان په دې باندې پوي شوې دي چې پرته لوړو زده کړو د هیواد پرمختګ چې دا ناممکن دي دغه شان بل ورور سیف سیف لیکلي دي چې په افغانستان کې اوس چې کوم د پی ایچ ډی او دغه شان د ماسترۍ برنامه چې روان دي په دې انتقاد کړي دي لیکلي دي چې په لومړي سر کې خود لوړو زده کړو لپاره علمي پیاوړو کډرو نو تاړتیا لیدل کیږي مجهز کتابتون تاړتیا ده چې او دغه شان د وسنۍ نړۍ علمی منابع باید په دغه کتابتونونو کې وي دریم د درسي موادو د کتابونه لیکچر نوټونه چې لا اوس هم په کلاسیک سیستم نه ندی را بهر شي او یو ماډرن سیستم ته باید مخه شي مجهز لابراتوارونه نه لیدل کیږي سره لدی چې په دې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو وړاندې زیرمل سیب ک بیرته لتان کو د یو مجهز کتابتون نه موجودیت او د غشان د لابراتوارونو سره لدی چې وړاندې په دې باندې او څنګه سبا سو وشو د درسي موادو په برخه کې څومره تاثیرات به لري
ډیره شدید ارتیا ده دې ته مامخ کې باید یادونه کړی وستاره مقرغله یادونه کو په افغانستان کې د سیډنی مراکز باید ډیجیټل شي دلته د علوم اکاډمي مونږ لرو هغه خپل یو سیډنیز مرکز دی لیکن که د علوم اکاډمي ته مونږ تاسو ورشو مونږ هلته یو ډیجیټل کتابتون نشو پیدا کولی ډیجیټل کتابتون به په ساینسي علومو کې پیدا شي هغه هم په نورو ژبو باندې ما مخکې د پښتو دری خبره وکړه دا ژبې پوره ډیجیټلایز کول غواړي دا باید د دې هر څونه ډیجیټل شي او مونږ باید ډیجیټل کتابتون په دې برخه کې ولرو کتابونه ولرو د دینه علاوه ساینسي علومو کې څېړنه کېدای شي کابل پوهنتون د څېړنو سیډنیز مرکز ممکن ولري ننګرهار پوهنتون لري او نور پوهنتونونه به یو ډول یعنی نمایشي ولري لیکن متاسفانه دغه مرکزونه چې دي کلنی رپورت نشي وړاندې کولای چې دلته دومره محصلینو دومره استادانو د خپل رتبو لپاره دومره محصلینو د تیزسونو د ډیزرټیشن لپاره دلته څېړنې تکمیل کړي یا څېړنې ترسره کړي د سیډنیز مراکزونو لیدنه وکړه ولته پکې یو څه ریفرنسونه استفاده وکړه سیډنیز مراکز تر ټولو مهم دي په اصلي وسایلو سنبال سیډنیز مراکز لابراتوارونه چې دا غنه ورسته مونږه وټوانی ګوچی هر تحقیق یا ریسرچ هغه تحقق ته ورسیږي او د عملی کېدا قابل وي د کاري ظرفیتونو د فارم راځو چې تل به دا حالت نه دا کوم حالت چې خلک سر ټکی چې واسطه بازی او دا کیسې بوي ما مخکې د خپل خبرو په سر کې یادونه وکړه متاسفانه په افغانستان کې څومره چې مونږ کال په کال فارغین لرو دولت هغه عمر د جذب امکانات نه لري او هغه ډیر پر په نام نه یو داروانو ګډوډو کیسو باندې ورچول کېدی شي لیکن یوازې دولت نه دی خصوصي سکتور هم دی نو لګ حالات اطمینان خواته دي نو دا واسطه بازی مثلا 15 کال مخکې چې څومره و نو 3 کال مخکې هغه عمر نه و او 3 کال مخکې چې څومره و 6 کال دومره نه دا ورورو کمیږي ظرفیتونه به ورورو سر را پورته کوي هغه به خپل وړتیا به 6 کال مونږ شاهدان یو هم دغه سه کال وړاندې مونږ شاهدان دغه نه مخکې شاهدان چې ډېر دی واسطه ځوانان وړتیا لرله را پورته شول او ډېر خو پوزیشن باندې کار کوي یو مثال درته دغه حسرت صاحب نو استاد در معلمین استاد د پونتن استاد کابل پونتن استاد هغه دی اوس نو په یمیل میرو د بابم د منځنی خانو ته ورپورته شي دا نو حضرت استاد بچو واسطه لر مثلا
بله
د علمیت نه پټی ده کالته لا امید دیږي بل کالته لا امید دیږي ځوانان د خپل ظرفیتونو باندې کار وکړي چې د کاري زمینی ورته برابر شي
حضرت صاحب کتاب سره شو همدغه مسائل د واسطو مسائل سره لدی چې زیرمل صاحب چې کال په کال شاید کمیږي او پراتلونکو کلونو کې حالات خکېږي څومره تاثیرات به لري د بیکاری کچا د نورو ځوانانو په روحیاتو باندې چې غوي غواړي په بیلابلو برخو کې د مسره تر کچې زده کړی وکړي دا غوي په روحیاتو باندې به څومره تاثیرات
زمون په ټولنه کې د تکو د ارزښت کم شوې ده او خپل پروډکټ نه لرو اصلا او د دې خپل پروډکټ د شتوال یو ستر لامل هم ده چې موږ واسطه منو واسطه مو د کړی د دې کړی دي واسطه اصلا د څه لپاره کې لایق محصول اصلا واسطه نه کوي انا لایق چې هغه واسطه کوي واسطه بیا دلته خو من په پاري ټولنه کې په بیلابېل زاویې خواصې لرو خپل وی لرو لکريوالي لرو لژبې لرو لولایت لرو لحزب لرو لدولت لرو لمخالفت اپوزيشن لرو بیلابېل واسطې دي دا هر یو دی باید کېږي چې لوی خوند زرشه د خپل دم دی واسطې والا وژني ځکه کته واسطه ونه کې نو د واسطه د دوی اړ کېږي چې خپل ظرفیت ډور کې مطالعه دی وکي اګه کوم موضوع چې ورته ورکړم دا په دې موضوع کې ځان ورسی کله چې به واسطه کې استاد واسطه مني نو دا خو دا مطالعه نه کوي دا د مطالعه په قصه کې نه فقط ما واسطه وسیله کوي دا واسطه په فاصله د ټولې درجه ته کوي دا پروډکټ زموږ ډیر تر ده ناسم ده او ناسم وایي د دې پای شو چې زموږ د ټولنې غراتون کې ډیر خراب کړی دی او ورځ تر بلې هغه خلک چې هغوی ضرورتونه لري باید دوی په ذهن ناست وی هغه خلک ناهیلي کېږي په لوړ زکریز بهیر یې باور زخمي کېږي او بیا هم له منځه ځي دوی ته ضرورت هم لري یو ځل که کنکور د طریقه یا ماسترۍ ته یا دکتورا ته او یا هم لیسانس یا ازموینه ورکړه او دوی رانغلو کړي دوی برعکس واسطې والا راغلي دوی ځل یې ازموینه نه ورکوي که ازموینه ورکوي په خپلې ازموینه په خپل راتلونکي یا کامیابۍ باندې برلاسي نه دي باوري نه دي وبښي او دغه څه د دې باعث کېږي چې یو ځل دغه غبرګون سره مخامخ شو دوه ځلې مخامخ شو په درېیم ځل که دوی ظرفیت هم لري غواړي د ظرفیت لوړکي نه لوړوي ځکه دوی باور نه لري اخته دلته یو ناسم دود موجود دی زموږ په ټولنه کې او دا یو فکري بدلون ته اړتیا لري فکري بدلون یوازې په دې نه کېږي چې دولت دې دا هڅه وکړي او لوړ زده کړو وزارت یا پوهنې وزارت یا ارشاد حج اوقاف یا اطلاعات فرهنګ وزارت دوی دې تبلیغات وکړي لږ تر لږه انساني مسؤلیت د مسؤلیت پذیرۍ احساس زیات ممکن کې پیدا شي یعنې فرد چې موږ د مسؤلیت پذیرۍ احساس پیدا کړو موږ فرد کولی شو چې خپل اړوند د مسؤلیت په حال ته اصلاح راولو او زمونږ دغه اصلاحی دی لامل کېږي چې زمونږ په گاوند کې په بل اداره کې ستاره دا تدریجي مونږ کولای شو چې د وخت په تېرېدو سره د هیواد شمول یې کړو خو بدبختانه دغلته اصلا داسې یوه ژمنتیا نه ده موجوده دلته مونږ یوه بدبختي دا ده په نوره نړۍ کې ګوري نظامونه بدلېږي په تعلیمي نصاب یې هېڅ اغېز نه وي ولسمشران بدلېږي وژل کېږي زندانیان کېږي پر تعلیمي نصاب یې هېڅ ډول پر تعلیمي بهیر یې هېڅ ډول اغېز نه پرې واسي دلته څه کېږي دلته فرض کړئ د ماسترۍ ازموینه اخیستل کېږي په دې پوهېږي چې دلته ټاکنې روانې وي دا پرېږدي چې دا ټاکنې وشي بیا ماسترۍ ازموینې سره موقع کېږي د ټاکنو د ماسترۍ ازموینې سره ته ولسمشر او د یوې بلې ډلې یا د اپوزیسیون ترمنځ جنجال د جنجالونه په سیاسي فضا کې لږ ګرم شوي دي دلته استادان په دې زموږ په ښوونځیو کې زموږ په پوهنتونونو در معلمینونو کې دوی خپلې تعلیمي پروژې درئ وایي ستاسو د هیواد حالات سره وکړي هلکه ستاسو د هیواد حالات سره څه کار د هیواد حالات د نظامي او د سیاسي او د قضایي او د عدلي ارګانونو کار دی زموږ ستاسو تعلیمي پروسه مربوطه ده او د تعلیم پروسه کې چې هره ستونزه پیدا کېږي زه ورته په کې مداخله کوم موږ به د خپل مسؤلیت خپله ترسره کوو که د ولسمشر د اپوزیسیون او د بلو د بل ترمنځ چې هر څه کېږي هغوی ته خپل کار دی
بله ډېره مننه
دا ده چې موږ دغه مسؤلیت په ذریعه احساس نه لرو هر شی د هیواد رهبرۍ پورې تړو زما د استادۍ پورې د ولسمشر څه کار د ولسمشر که ناروغه کېږي که ښه کېږي که سفر لري که لري کېږي که پاتې کېږي زما استادۍ اوس هغه پورې تړلې زه مې بیا خپل استادۍ پر مخ بوزم ځکه زما مسؤلیت دا دی دا خو د ولسمشر مسؤلیت نه دی کړی او په بدبختانه موږ دغه رقم ته خپل مسؤلیت مراخیته دغه څه کېږي زما مسؤلیت به مغه رقم
ډېره مننه حسرت صاحب بیرته به راګرځو جرمل صاحب یو بل موضوع چې زیات شمېر خلک په انتقاد کې هغه د پوهنتونونو کې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ د کچې د زده کړو لوړ فیسونه دي آیا فکر کوئ چې دا کوم فیسونه ټاکل شوي دا اندازه یې سمه ده ځکه د غربت کچې ته په کتلو سره او د بیکارۍ کچې ته په کتلو سره زیات شمېر ځوانان بیا زړه نه ښه کوي چې زده کړې وکړي
که غربت او بیکارۍ ته وګورو خو دا فیسونه رښتیا هم لوړ دي لیکن دلته بیا هم زه د رقابتونو خبره کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغوی په یو داسې رقابت کې دي چې دوی په خپله مجبور دي چې باید فیس ارزانه کړي د درس کیفیت ښه کړي چې د بل پوهنتون نه د یو محصل مخ را وګرځي او دوی جذب کړي خو چون د فیسونو مسله چې دا د هماغه د اقتصاد د عرضه او د تقاضا مسله ده دلته تقاضا لوړه شوې ده د لوړ زده کړو تقاضا نهایت لوړه ده نظر موجوده پوهنتونونو ته نو دوی فیسونه لوړ دغه لوړ فیسونه کې چا اوسه پورې پوهنتون نه ده پرېښې بس ورځي هغه څوک چې ویلی شي هغه پوهنتونونه وایي ښه خبره دا ده چې دولت هم داسې نیمه خصوصي پوهنتونونه رامنځته کړي او یا لږ تر لږه د خصوصي پوهنتونونو سره په یو داسې سیستم باندې کار وکړي چې یو څه محصلین د دولت د خوان ورته معرفي شي او د هغې فیسونه تخفیف ولري 50% او 70% د هغې نه پورته وکښته نو د دې سره به هغه د منځني اقتصاد خلک چې دي هغوی به هم چې دولتي پوهنتونو ته لاره نه مومي نو په خصوصي پوهنتونونو کې به ورته زده کړې زمینه برابره شي نو د فیسونو مسله دا داسې کومه مسله نه شته چې اوس موږ په یو چا باندې فشار راوړو کال په کال مثلا د طب پوهنځي پخوا خصوصي پوهنتونونو کې طب پوهنځي په یو صنف کې 450 محصلین نیول او بیا فارغول
د لوړ زده کړو وزارت د خوانه ورته دغه وټاکل شو محدودیت وټاکل شو چې په یو سنف کې د سلو کسان نه زیات نشي جذبولی. چون هغوی د سلو نه زیات نشي جذبولی دلته بیا د ولس تقاضا لوړیږي. محصلین مثلا پخوا 5000 کاندیدانو دوی ته 500 جذبول، اوس 5000 کاندیدان دوی ته 100 جذبوي. دوی مجبور دي چې فیس هم لوړ کړي، نورې کیسې هم لوړ کړي چې لږ تر لږه کاندیدان په تدریجي ډول باندې راکم شي او دوی بالاخره تل هغه کسان ونیسي چې هم د فیس ته ورکړي امکانات ولري او هم پوهنتون وویلی شي.
بله،
مهمه د درس کیفیت ده. مهمه د درس کیفیت دی، د درس کیفیت تر څنګ محصل ته چې هغه اسانتیاوې چې پوهنتون نه وړاندې کوي هغه دی. په دغه باندې که لوړ زده کړو وزارت نور قیدات هم وځکي او نور هم برابر کړي، نو فیسونه د اوس لپاره بیا په خپله فیسونه هم کنټرولېږي، ځکه بیا پوهنتونونو د درس کیفیت به تقریبا سره برابر وي. بیا به یو پوهنتون د بل نه په رقابت سره فیس کمی شاګرد جذب
کړي. ډېره زیاته مننه. او حسرت صاحب، د دې ټولو ستونزو سره سره چې بیکاري هم شته او د درس کیفیت هم هغه څه چې په کار دی له ستاسې په وینا باندې سم نه دی، بیا هم ځوانانو ته مو پیغام څه دی چې دوی لږ تر لږه نهیلي نه شي؟
زه د یو ځوان په توګه یوازې دومره ویل غواړم بیکرام صاحب، چې د ماسترۍ او د لیسانس سند د یوې وسیلې لپاره نه اخلي، نه یې ترلاسه کوي. که چیرې ظرفیت لري په هره برخه کې، که په ادبیاتو کې دوی ظرفیت ښي په ادب کې د ماسترۍ وکړي، که په انجینرۍ کې ظرفیت ښي په انجینرۍ کې د ماسترۍ وکړي، که په سایکالوژۍ کې ظرفیت ښي په سایکالوژۍ کې د ماسترۍ وکړي، یعنې د خپلې آی کیو په نظر کې نیولو سره د هغه دغه ته دي برخې ته دي. دلته بدبختانه چې دوی یوازې تا په نظر کې نیسي چې موږ باید د لیسانس څخه ترقي وکړو ماسترۍ، دا ماسترۍ چې په هره برخه کې ترلاسه کړو باید ترلاسه کړو. لوستې وي ادبیات ماسترۍ اخلي په فرض کې په سایکالوژۍ کې، لوستې شریعت ماسترۍ اخلي په اقتصاد کې. هلته که چیرې ظرفیت یې ولري ښه خبره ده چې د ساز د سړی په یوه برخه کې وکړي، ماسترۍ په بله برخه کې وکړي. خو بدبخت دلته بیا څنګه چې دی په لیسانس کې رسېدلی دی، په ماسترۍ کې بیا هغه رقم ته نه رسېږي. یعنې د ماسترۍ نه دی یوازې د سند په توګه استفاده کولی شي، نه د علم په توګه. که د علم په توګه استفاده وکړي شي، دا خو بېخي بهتره خبره ده چې سړی پکې په دوو برخو کې تخصص ولري، یو برخه یې تخصصي هدي او بله برخه یوازې یو مدرک یې ترلاسه کړي. یعنې دلته یې خپل ظرفیتونه چې په کومه برخه کې ځوانان کولی شي چې انکشاف ورته ورکړي، هماغه برخه د انتخاب کړي. او دا یې نه ناهیلي کېږي چې دا ماستري به څنګه ولوستل شي، دا لیسانس به څنګه ولوستل شي، څه به ونه لوستل شي. دا جنجالونه او دا غربت او دا سختي موږ هم ګاللی ده. ما همت نه دی ترلاسه کړی، باور وکړئ ما د لیسانس دوره په دومره سختۍ لوستې ده چې په اونۍ کې به څلور ورځې دومره غریبي به مې کوله، مزدوري به مې کوله، او دوه ورځې ماستری دغه لپاره پیسې پیدا کول. د وبخې د لیسانس دورې ته چې پرون لپاره دا پیسې پیدا کول، بلې مزدوري کوله، بل څه پیسې لیسانس ترتبه.
ډیره زیاته مننه. ډیره مننه زیرمل صاحب، تاسو کرا تلان په دې برخه کې خپل پیغام وایي.
ځوانانو ته پیغام هم دا ده چې نه امید کېږي، نه هیڅ وخت دا فکر نه کوي چې واسطه واسطه بازی به د دوی د وړتیاو مخه ډب کړي. هغه د حضرت صاحب خپل مثال ویل، زه خپل مثال وایم، تر 2014 کال اخیرو پورې ما هم دا فکر کاوه چې یوازې واسطه داران بهرنیو بورسونو کې تللی شي، بې واسطې خلک نه شي تللی، یا به پیسه تېره یا به واسطې. لیکن زه یو عادي بې واسطې انجینر وم، کله چې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم، چا مې مخم ډپ نه کړه، نه زما بورس په چا باندې خرڅ کړی شو، بس کامیاب شوم، ولاړم هند ته ماسټري وکړله. همداسې دا اوس په یو دولتي وظیفه باندې چې کار کوم، یعنی خدای پاک زه حاضر ګڼم چې هیڅ په هیڅ ډول زما واسطه نه ده کړی. د امتحان یوه پروسه وه، البته د دې نه مخکې مې امتحانونه ورکړي، یو شل ځای به ما وظیفو ته امتحانونه ورکړي، تر یو حده به کامیاب شوی یم، په یو ځای کې به مې مخ هم ډب شوي، داسې نه ده. لیکن دې وظیفې کې چون واسطه واسطه بازی پکې نه وای، چانس ما ته برابر شو راغلم. او څوک دې د خامخا د وظیفو په خاطر هم زده کړې نه کوي.
ډېره مننه.
زده کړه وړتیا چې ده، دا په خپله انسان پرته د رسمي وظیفې نه هم رسي.
ډېره زیاته مننه زیرمل صاحب، ډېره زیاته مننه.
ډاکټر یو
وخت ډیر زیات کم دی زیارمل صاحب، ډیره زیاته مننه. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي استاد پوهانیار ضیاءر رحمان حسرت او دغه شان انجینر راحت ګل زیارمل چې له هندوستانه په انجینرۍ برخه کې ماسټری کړی، له دواړو ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه مو سره تر پایه واورېده. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.